ستړي مشه قدر مند اوریدونکو شاهین بونیرې ما او تاسو د مشال ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې هرکلی وایم. د نن په خبرونه کې راپورونه تجزیه تبصرې لرو د پاکستان په اړه افغانستان او نړۍ په اړه باندې ټول نو وړاندې ورزو استرار لم مومنت او د دیو خبرونه
اول د مهم خبرونو لړۍ. د هند او پاکستان د بهرنیو چارو چارواکي وایي د دواړو ملکونو ترمنځ خبرې ترې په کار ده چې دوام ولري. په هنګو کې د پولیسو یو ګاډی د ناڅرګند اړخه په میزایل داخل شوی چې ورکې یو ایسای وژل شوی او و پولیس والا جوبل دي. په لاور کې د یو ګودام دننه لګیدلی ورکې تر شلو پورې کسان جوبل شوي دي. او په مصر کې د اپوزیشن غړي وایي له حکومت سره لیده کاته یې مثبتو خو څه نتیجه یې نه ده ورکړې. اوس د خبرونو تفصیل. د هند او پاکستان د بهرنیو چارو چارواکي وایي د دواړو ملکونو ترمنځ خبرې ترې په کار ده چې دوام ولري. دا خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د سیکرټري سلمان بشیر او د هند د بهرنیو چارو د سیکرټري میرمن نیرو پاما راو ترمنځ له لیدو کتو وروسته مخې ته راغلي دي. د دې چارواکو ترمنځ د لیدو کاته په داسې وخت کې شوې دي چې دواړه د بوټان په پلازمینا تیمپو کې د جنوبی ایشیا د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون کړی وو. دوی دواړو پر دې سلا شوي چې د پاتې ستونزو د هواري لپاره د هند او پاکستان ترمنځ په ښه نیت خبرو اترو ته د دوام ورکولو اړتیا ده. د یادونې وړ ده چې د دې چارواکو ترمنځ د دې لیدو کتو موخه د هند او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ملاقات ته لار هوارول دي. د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په وروستي ځل د 2010 کال د جولای په میاشت کې په اسلام آباد کې سره لیدلی وو چې بیا یې غونډې کومه نتیجه نه ورکړې. د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې د پولیسو یو ګاډی د ناڅرګند اړخه په میزایل داخل شوی چې ورکې یو ایسای وژل شوی او و پولیس والا جوبل دي. نور حال شبر جان راکوي.
د هنګو ضلع بلیامینې تاڼې د پولیسو په یو ګاډو باندې نامعلومو وسلوالو راکټ داغلی دی چې پکې د هنګو تاڼې د پولیسو وینا تر مخه د بلیامین تاڼې ایسای انور خان وژل شوی دی او د ایس ایچ او عرف خان په شمول نور اوو پولیس والا ژوبل شوي دي. ژوبل شوی تران هنګو اسپتال ته طبي امداد لپاره وړل شوی دی. پولیسو مشال لیډو ته وویل چې د پیښې پلټنې شروع کړې شوي دي او سیمه کې لټون هم روان دی.
د پاکستان استخباراتي ادارې اف ای اے د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف نوم د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو په وژنه کې د تورن کسانو په لیست کې اچول دي. د اف ای اے لخوا د پینډه یو عدالت ته وړاندې کړی شوی رپورت کې ویل شوی چې د بنظیر بوټو د وژنې په ورځ پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د موبایل د لارې نیخ په نیغه د پولیسو پخوانی مشر سعود عزیز ته هدایت ورکول. همدارنګه د بنظیر بټو د وژنې په لړ کې د نیول شوي پولیس افسر سعود عزیز د موبایل ریکارډ نه هم دا معلومات ترلاسه شوي دي. د لاهور په موچی بازار شاه عالم مارکیټ کې په لګیدلی اور لا تر اوسه قابو نه دی موندل شوی او اور خوشه ودانو او مارکیټونو ته هم خپل ولقه کې اخیستې دي. د میو روغتون د انتظامی تر مخه تر اوسه پورې شل کسان سوځېدلي څوک چې دې روغتون ته راوړل شوي دي خو د دوی حالت د خطر نه بهر دی. ولې د ځایي خلکو وینا ده چې تر دې وخته درې مړه شوي او تر 15 پورې جوبل دي او بعضې اوس هم د راغورځېدلي مارکیټونو د ملبې لاندې ګیر دي. د ریسکیو یو دوه د مشر وینا ده چې دوی سره جدید آلات نشته نو ځکه دا اور په وجلو ډېر وخت ولګېدو. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ټولو متعلقه ادارو ته ویلي دي چې د اور وجلو لړکې دي د پنجاب پورا مرسته وکړي. د خبر پښتونخوا د مردان په ښار کې د سی ډي د یو دکان په خوا کې چاودنه شوې چې له امله یې کوم ځاني زیان نه دی شوی. دا چاودنه په موټرسایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو د چاودلو له امله شوې او شاوخوا لسو دکانو ته یې زیان اړولی دی. په مصر کې د اپوزیشن غړي وایي له حکومت سره لیده کاته یې مثبتو خو څه نتیجه نه ده ورکړې. دوی وایي چې له مرستیال ولسمشر عمر سلیمان سره د لیدو کتو پر وخت داسې جوړجاړي ته ونه رسېدل چې د دوی غوښتنې دې پوره کړل شي. په دې هیواد کې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د لیده کاته د ولسمشر حسنی مبارک پر ضد د هغه ولسي پاڅون په 13 ورځو ترسره شو چې له نوموړي څخه د استعفا غوښتنه کوي. حکومتي چارواکي وایي دوی پر دې سلا شوي دي چې د ججانو او سیاسي مشرانو یوه داسې جرګه جوړه کړي چې هغه د حالاتو جاج واخلي او د اصلاحاتو وړاندیز ورکړي کوم چې بعد روان کال د مارچ د میاشتې تر لومړۍ اونۍ پورې عملي کړل شي. دا پیژندل وسلوالو کسانو نن د دوشنبه په ورځ د بلوچستان صوبې په بولان سیمه کې په افغانستان کې د میشتو ناټو ځواکونو په سامانوړونکو ټینکرو وسلوال برید کړی چې پکې د یادو شوو ځواکونو دوه تېړونکو ټینکرې له منځه تللي دي. د سیمې د پولیسو په خبره وسلوال تر برید وروسته د پیښې ځای څخه په تېښته کې بریالي شوي دي. د پاکستان د قبایلي سیمو په ګډون د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې د بارانونو لړۍ روانه ده. د مشال ریډیو د خبریال له مخې د پیښو په بډابېره سیمه کې د سختو بارانونو له امله د یو کور چتر پریوتو په پیخه کې یو اته کلن ماشوم وژل شوی دی او مور پلار یې جوبل شوی دی. بلخوا په سوات سیمه کې هم د بارانونو او واورې ورېدو لړۍ روانه ده چې له وجې د کالام بحرین لاره د هر قسمه تګ راتګ لپاره بنده شوې ده. د اوتر دې محله د مشال خبرونه
خبرونه مو د مشال ریډنو ریډو قدرمند اوریدونکو په روانه خبرونه کې متاسو لپاره دا راپورونه راوړي دي. د پښتونخوا اسمبلی غړي وایي د سیمې لپاره راغلی پنګ دی هم د سیمې په پرمختیا ولګول شي.
دا صرف او صرف زموږ د قبایلو او د خیبر پښتونخوا په نام باندې زموږ سره امداد دی.
خیبر پښتونخوا حکومت هم د وزیرانو په شمیره کې په کمی غور کوي.
زمون 90s کې 97 کې کوم وزیر اعلی څنګه سردار مې ته شپږ کسانو باندې موږ صبح چلولې او درې زمونږ او درې د مسلم لیگو
په کوټه کې د امن مشاعره او په کوړه خټک کې د ملت پاله سیاستدان اجمل خټک اړومبې تلین اون مانځل شو.
اجمل بابا یو ګننخیز شاعر او هغه چې کوم دی په یو وخت کالم نگارو ډرام نویسو افسانه نگارو
دا او د دې سره ترلی د سیمې افغانستان او نړۍ پاړه باندې راپورنه لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. لومبی ورزو د پاکستان سیاسي چارو تاو په یو غټ خبر باندې نظر اچو. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې یا اف آی اے په خپل عبوري چالان کې ویلي دي چې پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د بنظر بټو د وجنې پورز د پنده د پولیسو د مشر سعودزي سره نیخ پنیغه پرابطه کې او غته هدایت ورکول. خو د پرویز مشرف قانوني صلاحکار بیرستر محمد علي سیف دغه خبره رد کړې ده. پدیاړه نور تفصیل د ریاض مساخیل پراپور کې
د بینظیر بټو د وجنې لړکی د نیولې شوې دوه پولیس افسرانو خورم شهزاد او سعود عزیز د ضمانت درخواست او اوریدنه د ترهګرې د مخنیوي عدالت پینډه کې وشوه. د دې دوران وفاقي تحقیقاتي ادارې یا اف آی اے عبوري چالان هم عدالت ته وړاندې کو چې پکې ویل شوې دي چې پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د پیښې په ورځ د پینډې پولیس مشر سعود عزیز ته نیخ په نیغه د ټلیفون د لارې هدایات ورکول او دا خبره د سعود عزیز د موبایل فون د ریکارډ نه هم ظاهره شوې ده. چالان کې ویل شوې دي چې هغوی پرویز مشرف ته د پلټنو لپاره حاضرې دو نوټس هم لیږلې دي ولې هغوی نه خو د دې جواب ورکړی دی او نه پخپلا حاضر شوی دی. د اف آی اے پر رپورٹ کې پرویز مشرف ته د مخرور ملزم نوم ورکړی شوی دی. خو کله چې مشال ریډیو د پرویز مشرف د قانوني صلاحکار او د آل پاکستان مسلم لیگ ګوند د ستر سیکرټر بیرستر محمد علي سیف نه وپوښتل نو هغه وویل چې نه خو دوی ته نوټس ترلاسه شوی دی او نه د پرویز مشرف د پولیس افسرانو سره د براه راست خبرو اترو سره جواز جوړیږي. نوموړی وایي
قسم نوٹس یا داسې هیڅ قسم اطلاع زموږ په معلوماتو کې نشته. نه چا نوٹس را لېږلې دی نه چا اطلاع کړې ده. نه پرویز مشرف دومره اوزګار و نه دومره هغه لیونی و یا پاگل و چې هغه به سعود عزیز ته ډایرکټ انسټرکشن ورکول. نه د پاکستان صدر چې دی نو هغه یو ایس پی ته یا یو ڈی آئی جی لیول افسر سره چې دی نو ډایرکټ په ټلیفون رابطې کوي او نه ورته آرډر ورکوي. دویمه خبره داسې ده چې د بېنظیر د مرګ چې کوم اصل وجوهات دي کوم اصل محرکات دي په هغې باندې پرده اچولو دپاره او هغې کې د قاتلانو پټولو دپاره ماته دا ښکاري او زما دا یقین دی چې دا ټوله ډرامه کېږي. د پیپلز پارټۍ چې کوم اصل کارکن دی او کوم اصل ورکران دي هغوی ښه خبر دي. هغوی ته پته ده چې د بېنظیر په قتل کې کوم خلک ملوث دي او زما په خیال دا د هغې خلکو یو کوشش دی چې د اصل قاتلانو په ځای باندې توجه موږ لرې کړو او په پرویز مشرف صاحب باندې او په داسې خلکو باندې چې د هغې قتل سره نه څه رشته شته نه څه واسطه ده نو د دې قتل په نتیجه کې هغې ته څه سیاسي یا بل څه فایده ملاوېدله.
د یوې پوښتنې په ځواب کې بیرستر محمد علي سیف وی چې دوی ته سکه سمن یا نوټس ترلاسه شو نو دوی به د قانون احترام کوي او خامخا به عدالت ته وړاندې کیږي.
دې وخت موږ د
ترهګرې د مخنیوي عدالت د ایف ای ای عبوري چالان د اوریدنې دپاره منظور کړی دی او د دې دپاره یې د روانې میاشتې 12 نیټه ټاکلې ده. بلخوا د نیولې شوې دواړه پولیس افسرانو، وکیلانو او سرکاري وکیل د ضمانت په درخواست خپل باسونه پای ته رسولي دي او درنګ سات کې بعد د دوی د ضمانت فیصله واورول شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ریاض موسی خیل اسلام آباد نو سورزو خیبر پختونخوا ته چرته چې د خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس روان دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی غړو غوښتنه کړې ده چې د قبایلو او خیبر پختونخوا لپاره مالی امدادونه دي هم د دغه سیمو په پرمختیا ولګول شي او مرکزی حکومت ته دغه پنګې د سیلاب ځپلو لپاره په مرستو کې نه خرڅ کوي. نور حال غلام غوث ته پیښور نه راکړي.
پاکستان هیومینیټیرین ریسپانس پروګرام د ملل متحده د سوری لندې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ په لړ کې د بیا ودانۍ کارونه کوي. ولې وفاقي حکومت دغه پروګرام د سیلاب ځپلو لپاره کارول غواړي؟ په دې لړ کې نن د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند د پی کې یولس ایم پی ای ثاقب الله خان چمکنی د اسمبلی په اجلاس کې وویل
or UN had 3 mayas the pass امداد انٹرنیشنل کمیونٹی دا امداد دا پارا دا خاص کئی اور اگر پیسے چراشی تو زمان دا پختوفا اور پاپاٹا کی لگی سا دا پروگرام ختمی کی لگیا دے اور رسط دری دا و زمان دا صوبے دا اور فارد دا بندیر زیاد نقصان کی ملکن دیر ہر موزی کی سن اسکی کی کرن اور کی زمان دا خلق شہیدان کی گی زمان ریکرس دا دے سر اور دے دور مشرانو دا ریکرس کوم اپوزیشنی رسط دا ریکرس کوم Today, House Mani, your unanimous flashy. چې موږ فلټ لپاره چې کوم کمیټي جوړوي کوم پروګرام دی هغه دی وی خو بیا دی وی دا زموږ مسله د روزانه ده دا هغه کې مرچول نه دی پکار.
د ثاقب الله خان چمکنی په راپور تکړې شوې دې مسلې په لړ کې د اپوزیشن ډلې مشر اکرم خان دورانی ایوان ته وویل
چونکه دا پیسې راځي نو دا صرف او صرف زموږ د قبایلو او د خیبر پختونخوا په نام باندې د ملک سره امداد دی. اوس په هغې امداد کې که تاسو وګورئ دلته مونږ خبره کړې وه که هغه امداد د کیری لوبر بیل په شکل کې و چې کله وخت باندې راغی نو د دې صوبې په کې هېڅ داسې نه و او اوس ته د کوم پروګرام ثاقب نشاندهي کوي چونکہ فلڈ جدا ہو سکتے تھے اور دہشت گردی کے داد آ رہے پیغبان نے چوک نقصان چھوئی دی پینشن چھوئی دی یا پارے کے عملات نقصان چھوئی دی یا گورنمنٹ پلیسز تھی یا پرائیویٹ تھی نمون بجے دا واڑو بالکل مکمل سپورٹ کو ماں کہ مونگ بات دینا متفق کا یو قرارداد جوڑ گو اور باغی بندے بمنگ دا مرکزی حکومت نا او جکوم زمون ڈونر سی مونگا آگے تو نشاندہی ہو کچھ استاد ہو تو زمنگا کم ڈیولپمنٹ پروگرام کے دے امدادی پروگرام کے دے دا استاد ہو دا فلڈ سر آپ جو دے کہ ہوئی نا دا زمون کا دا فلڈ امداد جدا را دے او کم کے دے بل زمنگا سر آتاون دے آگا تا سو جاری ہو سکتے.
د یادونه وړ ده چې هم په دې لړ کې په باقاعده توګه د دې بحث نه پس یو پریکړه لیک هم تیار کړی شوی دی چې په کې د مرکزی حکومت نه دا غوښتنه شوې ده چې پاکستان هیومینیټیرین ریسپانس پروګرام دی یوازې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ په لړ کې د بیا ودانۍ لپاره وي او مرکزی حکومت دی د سیلاب ځپلو د بیا ودانۍ لپاره دا پروګرام نه کاروي او دا قرارداد به د صوبایي اسمبلی په روان اجلاس کې د منظورۍ لپاره وړاندې کولی شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي د مرکزی حکومت نه هغه پنګې غواړي کوم چې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو د پرمختیا لپاره راغلي دي او د غوښتنه کړې ده چې مرکزی حکومت ته دا د سیلاب ځپلو په مرستو کې نه خرڅ کوي هم د خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو او ځان خبرو چې کله په مرکزی کابینه کې فیصله وشوه د وزیرانو په شمیره کې د کمی نو په خیبر پختونخوا کې هم د حکومت په کابینه کې د وزیرانو د کمی په اړه بحثونه پیل شوي دي. دا بحثونه سدی خالد خان د پیښور نورحال راکی.
په مرکزی کابینه کې د وزیرانو د کمی رستو په صوبو کې هم د صوبایي وزیرانو د شمیرې کمولو په حکلا یو بحث راوچت شوی دی او په صوبا خیبر پختونخوا کې هم د واکمن ائتلافي ګوندونو مشران وایي په صوبایي کابینه کې د کمی په اړه کوم اختلاف نه لري، خو په آئین کې د اتلسم بدلون رستو دغه کمی راتلونکي ټول ټاکنو یا الیکشن پترس کې جوړیدونکي کابینه به وړوي. د عوامي نېشنل ګوند په کابینه کې مشر وزیر بشیر احمد بلور اویل دوی مدام د وړې کابینه او کم وزیرانو خبره تکرار کړې ده، خو په دې اکلا د دوی ګوند کومې فیصلې ته نه دی رسیدلې.
زمونږ 97 کې کوم وزیر اعلی څنګه سردار مته شپږ کسانو باندې موږ صبح چلو لیو درې زمونږ درې د مسلم لیگو نو دا پکار هم ده چې موږ هم څنګه چې هغه کمپنی پکار چې موږ هم کم خدا پاټي به فیصله کوي هغه مرکزی مجلس عامله فیصلو کو څنګه لا صوبایي مجلس عامله فیصله نه کړې چې کله فیصلو کو موږ جو خپل کې کینو نو 400 موږ سره حساب سره سوال لس راځي 100% حساب سره ان شاء الله موږ به مغه شاندې کوم خو اړین دي کوشش کو چې دا خلک سیدي هغه موږ خو سٹارټ تاسو چې کوم موږ کې نه سن موږ 10 کسان نه زیات نه لو او بیا 10 نه موږ 15 کړل ما خیر ده 20 پورې لاړو هغه 340 باندې خبره هغه کول او اخر په 26 باندې موږ هغه رضا.
بل خو د پاکستان پیپل پارټي په خواني صوبایي صدر او اوسنی ستر وزیر رحیم داد خان وای د خیبر پښتونخوا د کابینه د وزیرانو میرا دوران دی نکم دا خو بیا هم هغوی با دا اولس پا مفاد کے ہر فیصلہ منی
تا پارا تیاریو خوالیڈی چی کم دے زنو سائز کم دے دنو رسوبو پتغوانے کدی که نور مزید کمی رازی دغر رازی پا دی چی اخراجات کمی یا سب اصلاح کی دیشی یا گورنس تا پارا منتیارو دیتا
دا قانون وزیر ارشد عبداللہ بیا وائی اسنے صوبائی کابینہ دا صوبے دا حجم پا لحاظ دیر لویا دا او د خیبر پختونخوا پشان غریبی او ترخه غری زپل صوبی د پاره د دومره وزیرانو بود او چتول د اولس د غټو په ضد دی دیوای
عین کی خدای چې دا کلیه چې کما دا بارتلون کې نوې حکومت یا نوې سملې باندې بدا اپلیکیبل یو دا با خو زمو په خیال چې بره مرکز کې اوشي لکه مرکزم دی وخت باوند نه دی چې خامخو کې خبرال یو خامل زدا سپورټ کوم چې بالکل بالکل پکار دار چې په زمو په صوبې کې ټوله کې زیات ضرورت دی ډیر زیات منسٹران دی او دې کې چې کم کسان خپل ډیوټي سر ته نشي رسولې دغم دیتم قتل پکار دی پرفارمنس پکار دی چې وګورو او موږ غیر ضروري اخراجات کمې راول او زه ډیر زیات په حق کې پکاره چې دا خامخه اوشي
دا ویلو وردا چې په خیبر پښتونخوا کابینه کې دا وخت 15 وزیران دي چې سوارلس پکې عوامي نېشنل پارټي سره او یوولس پکې پیپلز پارټي سره تړون لري. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا
اوس یو نظر اچو په سیمه ایزو چارو باندې. د پاکستان او د هند بهرنو چارو سیکرترانو د بوټان په سرخار تمپو کې د یو بل سره لید کاته کړی دی. د پاکستان د بهرنو چارو سیکرتر سلمان بشیر او د هند د خارجه چارو سیکرتر نیروپما راو په دې رضا شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو له لارې مسالې هوارې دي شي. د پاکستان او هند ترمنځ د وو میاشتو وروستو د مذاکراتو لړۍ پیل شوې ده. نور حال د اسلام آباد نه احمد الله راکی.
پاکستان او هند ترمنځ قریبا وو میاشتې وروستو یو وار بیا د مذاکراتو لړۍ شروع شوې ده او دې لړکی 13 ورځ د بوټان سرخار تمپو کې د دواړو ملکونو د خارجه سیکرترانو په کچ ملاقات وشو. تیر کال په جولای میاشت کې د هند خارجه وزیر ایس ایم کرشنا د پاکستان دوره کړې وه، چرته چې نوموړي د خپل پاکستانی هم منصب شاه محمود قریشي سره لیده کاته کړي وو. په ملاقات کې په ممبئی حملو او د کشمیر په شخړې څخه مثبت پیشرفت نه کېدو له وجې د تیر وو میاشتو نه د دواړو ملکونو د اعلی چارواکو څخه لیده کاته نو شوی. خو تیر ورځ د پاکستان خارجه سیکرتر سلمان بشیر په تمپو کې د هند خارجه سیکرتر نریپمارا سره لیده کاته وکړه. د ملاقات وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې سلمان بشیر ویل
زمونږ د دوانو ترمنځ چې کمی خبرې ترې وشوې د هغې په هکله به زه دا ووایم چې دواړه ملکونه په دې خبره متفق دي چې د هر قسمه شخړې حل د خبرو اترو د لار راوستي شي او زه د ملاقات نه ډېر مطمئن یم او د مذاکراتو دا لړۍ دوامداره ساتلو لپاره به خارجه وزیر شاه محمود قریشي د هندوستان دوره کوي او زمونږ کوشش دی چې د مذاکراتو کې په ټولو شخړو نه صرف خبرې اترې وکړي شي بلکې د دې سنه حل هم راوستي شي.
کله چې موږ د خارجه دفتر ترجمان عبدالباسط سره د شاه محمود قریشي شي د هند دوره په حق له تماس ونیو نو د خپل مصروفیت له وجې هغوی د خبرو نه ډډه وکړه. ول خارجه دفتر د مطبوعاتو څنګه مشر انتصار سلهری مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه د خارجه وزیر د هند دوره نیټه نه ده ټاکلې شوې او 13 ورځ کې دونکو ملاقات کې په دې خبرې اتفاق وکړی شو چې د دوانو ملکونو او د سیمې ترقې او سوکالۍ لپاره ضروری ده چې د ملاقاتونو دا سلسله جاری وساتل شي. د خارجه چارو کارپوه ډاکټر محمد همایون وای چې اوس دوانو ملکونه په دې خبره سلا شوي دي چې د شخړو حل راوستلو لپاره د ملاقاتونو دا سلسله یو وار بیا شروع کړي شي.
پاکستان مذاکرات ایک آپشن ہے اور اس کال پر ٹیمکو کے ہزار وزیر اعظموں کا فیصلہ اکڑا چیز خبر اثر بیا شروع کرو اور ابھی مقصد پتا نہیں کیا روم بنے کمپوزٹ ڈائلگ پر کیا شروع کرو اس میں کوشش تھا کہ بے اعتباری اور مسٹرسٹ لیڈر شی نو جولائی کی رات وفائن منسٹر میں لگ شروع ہوں اگر میٹنگ جو لحاظ سے کامیاب ہو بات اخکاری کی اگر نہ پاس تعلق شانتی چینج راغل پاکستان اور ہندوستان پٹواڑو کے اس محسوس کئی چھ خبریں نہ کھولتا فائدہ اچھا نہ رسائی
دیوی پختنی پر جواب کی چھ آیا دا وار شروع کی دن کے مذاکرات کے بعد کشمیر مسئلے او ممبئی حملوں پر شمول دنورو یوش میر شخڑو حل راوستو لپارا چھ مثبت پیش رفت اوشی نموڑے وائی
گورے چھ یوزل مذاکرات شروع شی نو کیدے شی جدے ڈورز ویل اوپن یو خو دا ممبئی دا کیس پا سلسلہ کے پاکستان تا اس پکار دے چھ سنہ سدا سے مثبت ون تھی ایکشن والی چھ دا ہندوستان دا تسلو شی اور دا ہندوستان دا طرف دا کشمیر پا معاملہ کے خبر اترے ہم مخکی کی دے شی خوزما پا خیال کے اس چھ دے دی با مذاکرات شروع کی اور اصلی فائدہ پا دے کے دا کہ مذاکرات پا بحال شی خوز دا نگنم چھ سدا سے پروگریس پا ہوشی دا بمبئی فرنٹ باندے یا دا کشمیر فرنٹ باندے نو ما تخکاری چھ یوزر جے مذاکرات شروع شی نو کی دے شی چھ دے پیسیفک ایشیوز باندے رو رو پیش رفت ہوشی
یادونی والدہ چھ خارجہ سیکرٹر سلمان بشیر دا وقت دا بوٹان پا دورہ دے چرتش بہ ہغوی د سبانہ پ تیمپو کی شروع کی دن کی دو ورځنی سار وزارتی کونسل کی گڈن کوی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
خبرے او سندرے
د موسیقی زنگڑی خبرونا
تاسو خبرے
منتا راج اقبال اور رحیم شاہ پاواز کی ڈیڑھ تھا گانا نشر کے
اور ماتا دی کندی کوچی گانا نشر کے
ماتا غزل و دبلا مکور پاواز کی نشر
زمون سندرے
کلپٹا شکارا کلو کڑے شارا
سرگی والا تور کے نکرے سے والا پور کے
لاس تمی نرا کارا نٹول دنیا ہی رکھا
دادا بارا نشپا گولا
مشال ریڈیو اڑان دی کوي
قدر مند اردوونکو مشال ریڈیو توغږی د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال وای چې د غلطه دوه بمی چودنې شوې دي چې پترس کې کوم مرګ جوبلا نه د اوخت خوځن راپور نه وای چې په دغه پیښو کې دوه تنه جوبل شوې دي نور حال د ظفر کریمی پر راپور کې
د کراچۍ دلی مارکیټ پولیسو په وینا نن سهار پاوکم 9 بجې په یاد شوې سیمه کې د عیدګاه تاڼې د دیوال سره جوختي وبمی چاودنه شوې ده د یاد تاڼې د پولیسو مشر په وینا پیښه کې دوه کسان جوبل شوې دي
مې اس وخت اب یې نه کا سکتا کې یې پیغام ہے یا نه مگر یې بلاست تو ہے
دی وای زدا وخت نشم ویلې چې دا پیغام دی یا نه دی لیکن چاودنه ضرور ده چاودنه کې هغه خلک ککړ دي څوک چې خار کې بدامنی خورول غواړي د پیښې د عیني ګواهانو په وینا چاودنې له امله خوشا کورونو ته زیان اوښتی دی د پیښې په هکله د خفیه پولیسو مشر راجا عمر خطاب ویلي چې چاودنه د ریموټ کنټرول بم په ذریعه رامنځته شوې ده دی وایي جوړ بم وو او بم ناکاره کوونکي سکواډ په وینا بم کې 3.5 کیلو چاودیدونکي مواد استعمال کړی شوي دي دا بم دلته ایښودل شوی وو او داسې معلومیږي چې د موبایل فون په ذریعه چول شوی وي یو بل ورته پیخه د ملیر په سیمه شالتیپ ټاون کې رامنځته شوې ده د یادې پیښې په اړه پولیس افسر ډی ای جی شوکت علي ویلي چې د چاودنې له امله کوم ځاني زیان نه دی وخته
لا انفورسنګ ایجنسی جو کې دهشتګردانو کې خلاف کاروي هم مصروف هم
دی وايي قانون نافذونکو ادارو ترهګرو په ضد عملیات شروع کړي دي داسې معلومیږي چې دا یو دړه کده پولیس وای د دواړو چاودنو د تحقیقاتو د پاره یې خصوصي ټیمونه جوړ کړی دي ترڅو د چاودنو په اړه پلټنی وکړي چې چاودنو کې څوک ککړ دي. خار کې په یو وخت د ورته چاودنو وروسته د سین صوبې اعلی وزیر پولیسو ته هدایت کړی دی چې د خار ټولو تاڼو کې دی د پولیسو نه پرې زیات کړی شي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګور دونکو، زه هارون بچا ستاسو دپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
او سرزو د مصر خار قاهره ته چرته چې نن هم د ولسمشر حسن مبارک پر ضد مظاهره دوام لري او په زرګونو خلک د قاهره خار په تحریر چوک کې د هاغلی مبارک پر ضد شعارونه ورکوي. د مشال د خبر مرکزی څانګې د مصر د مظاهرو په اړه یو راپور تیار کړی چې زموږ همکار داود خټک په پښتو ژباړلی دی. دا راپور په تحریر سلور لارې کې راټول شوی د مظاهره کوونکو په آواز پیلېږي.
د مصر په سرخار قاهره کې نن هم د ولسمشر حسنی مبارک پر ضد مظاهره دوام لري. د مظاهره چانو لړلې څخه یو شمیر خلکو سرکاري عمارتونو ته تلونکې لارې بندې کړې دي او ځینې نور بیا د پوځي ټینګونو پر مخ کې ناست دي. که څه هم د تیرې اونۍ په پرتله د مظاهره چانو شمیر یو څه کم ښکاري، ولی بیا هم د دې لخوا هغه مطالبه اوس هم په زور او شور سره کولی شي چې ولسمشر حسنی مبارک دې له خپلې څوکې استعفا ورکړي. مظاهره چان وایي چې دوی به تر هغه وخت پورې خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي تر څو چې ولسمشر حسنی مبارک له خپلې څوکې استعفا نه وي ورکړي. د تیر اتوار په ورځ د حسنی مبارک مرستیال عمر سلیمان د مظاهره چانو د ځینې مشرانو سره خبرې هم کړې وې چې پکې د ناقانونه ګرځولې شوي اخوان المسلمین ډلې مشران هم شامل وو چې دغه شان پتاو تریخوالي کې تر یو حده کمې راوستي شي. د یو حکومتي ویان پر وینا دواړه غاړې په دې سلا شوي دي چې په آئین کې اصلاحات راولي. دی په دې هم سلا شوي دي چې یو داسې دفتر به خلاصول شي چې دا فیصله وکړي چې د قیدیانو سره څه ډول سلوک وکړي شي. بل خواته د غربي نړۍ مشرانو د ولسمشر حسنی مبارک په حق کې ډیر لږ د حمایت اواز اوچت کړي دي. امریکا چې مصر ته سالانه 1.5 بلیون ډالر امداد ورکوي او د حسنی مبارک اتحادی هیواد ګڼل کیږي، داسې اشاره ورکړي چې حسنی مبارک ته د ستمبر په میاشت کې د خپل څوکې د مودي پوره کېدو وروسته استعفا ورکول پکار دي. امریکایي ټلویزیون فوکس نیوز سره د خبرو اترو پر وخت د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د مظاهرو په نتیجه کې مصر ډیر بدل شوی دی.
مصر به شاتګ ونه کړي. د مصر ولس ازادي غواړي، دوی صفا او آزاد الیکشن غواړي، دوی یو منتخب حکومت غواړي، دوی یو ذمہ‌وار حکومت غواړي.
زنی غربی سارون کی پدی نظر دی چې ولسمشر حسنی مبارک د انتخاباتو اعلان وکړي نو د مصر د مخالفو ګوندونو مشران به پدی اونتوانیږي چې درتلونکو الیکشن لپاره په پوره ډول تیارې ونیسي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی او سکول نه یو غون راو غرزول پوي شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه تلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا
یا قربان
دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه. قدر مند اوریدونکو دا مشال ریډیو دی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو اوس د انټرنیټ د لارې په www.mashalradio.com باندې هم اوریدئ شئ. مونږه د سیمې قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او افغانستان سره سره د نړۍ په اړه باندې تاسو ته راپورونه تبصره او تجزیه وړاندې کوو. زمونږه په نوي ویب سټ باندې تاسو د خبرونو سره سره زمنګا ونیزه خبرونه هم اوریدې شي او دغلطه خپل رائے هم ورکول شي. امید لرو چې زمنګ ستاسو د مشال ریډیو د تړوبا د تړون با هم دغه شانتي دوام لري. په پښتونخوا کې 15 بجې شوې دي. نو راځي چې وست سره لمومنه د دې وخت مهم خبرونه اور.
د هند او پاکستان د بهرنیو چارو چارواکي وایي د دوه ملکونو ترمنځ خبرې ترې په کار ده چې دوام ولري. په هنګو کې د پولیسو یو ګاډی د ناڅرګند اړخه په مزایل داخل شوی چې ورکی یو ایس آی وژل شوی او وو پولیس والا جوبل دی. په لاور کې د یو ګودام دننه لګیدلی اور کې تر شلو پورې کسان جوبل شوی دی. په پنډی کې د ترګر عزت یو عدالت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو په وجنه کې د تورن پولیسو افسرانو سعود عزیز او خرم شهزاد ضمانتونه رد کړي دي او د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف نوم یې په تورن لیست کې اچولې دي. او په مصر کې د اپوزیشن غړي وایي له حکومت سره لیده کاته یې مثبتو خو څه نتیجه یې نه ده ورکړې.
مهم خبرونه مو د مشال ریډیو نوره دا اوس نظر اچو په نړۍ په مطبوعاتو باندې. امریکایي ورسپانه واشنگتن پوسټ د فرید زکریا لخلی لیکي چې د مصر انقلاب د ایران د نور لسوا یو کم اتیم انقلاب سره موازنه لري او دا دواړه انقلابونه د خلکو لخوا په کوسو کې رامنځته شوي دي. په مقاله کې لیکل شوی چې امریکا په مصر کې انقلاب ته پام لرنه او نکړه نو بیا بعد ایران په سیر په مصر کې هم یو سخت دریزه مذهبي حکومت رامنځته شي. د واشنگتن پوسټ ورسپانه دغه مقاله زموږ همکار احمد شاه زمیل لوستي او تاسو ته مهم ټکي وړاندې کوي.
په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې فرید زکریا لیکي چې په کال 1909 کې امریکا ولیدل چې په منځني ختیځ کې په کوڅو کې انقلاب راغلی او د دوی غشتلي ملګري د ایران شاهرضا پهلوي لواک لیرې کړل سو او یو اسلامي سختریزه حکومت رامنځته سو. امریکا اوس د منځني ختیځ د یو بل هیواد په کوڅو کې انقلاب ګوري چې د هغه پخواني انقلاب سیوري ښکاري. په امریکا کې ډېرې پوهان او د حکومت غړي دا ویره څرګندوي چې د حسنی مبارک په لیرې کولو سره به په مصر کې یو سخت دریزه اسلامي حکومت رامنځته شي. واشنگتن پوسټ ورسپانه پر مخ لیکي چې د مصر مظاهرې غیر مذهبي دي او اخوان المسلمین هم په دې مظاهرو کې ګډون کوي خو ټول د جمهوریت او بشري حقوقو غوښتنه کوي. ورسپانه لیکي چې مصر له هر پلوه د ایران په څیر نه دی. د دغه هیواد سنی ملایان یا مذهبي روحانین د ایران په څیر حکومتي یا سیاسي رول نه لري. بل مهمه خبره شایدا وی چې د ایران اوسنۍ حکومت په عربي نړۍ کې مقبولیت نه لري. د مصر خلکو حسنی مبارک هم لیدلی او ملایان یې هم لیدلی او د دوی یو هم نه دی خوښ. پیو ادارې په 2010 کې د رایو للارې ومندل چې د مصر زیاتره کسان د جمهوریت حکومت ملاتړ کوي. ورسپانه لیکي چې د مصر د انزور سوی مستقبل ویره د امریکا پام له اصلي ستونزې څخه اړوي چې هغه پوځي امریت دی. مصر پر یو سړی ولاړ حکومت نه دی. که څه هم راپورونه شي چې حسنی مبارک دولت لري او هڅه کوي چې خپل زوی د دې هیواد ځایناستی کړي. په 1950 کال کې د پوز در کو د تاورسته مصر په هر ډول یو پوزي حکومت پاتې شوی دی. تر هغه وروسته ګنشمیر ولسمشران له پوزي چارواکو څخه راپورته شوی دی او په دې هیواد کې پوز بالکل آزاد دی، لوی بجټ لري، د ژوند په هر چار کې مداخلت کوي او په سلګونو کمپنۍ او یو شمیر مزګ لري. ورسپانه زیاتوي چې په مصر کې درې کسان حکومت چلوي: مرستیال ولسمشر، وزیر اعظم او د دفاع وزیر، او دا ټول له پوز څخه راغلي دي. بلی خواته بیا زیاتره تفسیر کوم کې مصر له ترکی سره موازنه کوي چیرې چې پوز د هیواد په پرمختګ کې ستر رول ولوبوي. خو په ترکی کې پوز په ډیر زیات مقاومت سره واک پریښوي ځکه چې اروپایي اتحادیه ټینګار کوي چې په سیاست کې د پوز رول کمزوري کړل سي. د ورسپانې په وینا ویره داده چې له مصر څخه به ترکی نه بلکې پاکستان جوړ سي چیرې چې یو کمزوري جمهوریت سته خو د پردې شاته اصل طاقت اوس هم د جرنیلانو په لاس کې دی. ورسپانه لیکي د اوباما انتظامیه صحیح کار کوي چې یو بدلون رامنځته سي خو د ګډوډۍ خطر حقیقت لري ځکه چې اخوان المسلمین یو رانیدونکي او ضررناک نظر لري. د یو نوي آئین یا قانوني ضمانتونو پرته د غیر آزاد جمهوریت خطر ده. نو پکار ده چې واز حسنی مبارک نه بلکې په ټول نظام کې بدلون راوستل سي. ورسپانه لیکي چې عربان واشنگتن ته په دې نظر ګوري چې همیشه د امریت ملاتړ کړي او په هغه خلک ځپلې دي. دوی فکر کوي چې امریکا تر هغه وخت د خلکو ځپلو ته پام ونه کړي تر څو چې دغه حکومتونه د امریکا پر تګلارې تلل. اوس که چیرې واشنگټن داسې وکړي چې په مصر کې پوځي امریت په طاقت کې راولي، نو نتیجه به یې د مصر په کوڅو کې مایوسي او ناهیلي خوره کړي. بیا به د وخت په تیریدو سره د حکومت او امریکا په ضد اختلافي ډله رامنځته سي چې ډیر سخت دریزه او مذهبي به وي، او هغه کېدای سي د هغو طاقتونو په څیر وي چې د ایران انقلاب یې پر مخ بوتلی.
جی خدرمند رودن کو او سورزو د وال سټریټ جرنال یو مقاله تا، دغه مقاله کې ویل شوی چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی غواړي چې په هیواد کې ټول مالی مرستې د مرکزی حکومت په مشوره وکړي شي. زموږ همکار منور شاه د دې مقاله مهم ټکی وړاندې کړي.
ورسپانې وال سټریټ جرنال د پیټریک میګرورتی لیکل شوې مقاله خپره کړې. نوموړی د افغان ولسمشر حامد کرزی په اړه وایي، په داسې حال کې چې په کرزی حکومت د ډیره وخت راهیسې د اداري فساد تورونه لګي، خو افغان ولسمشر د جرمن په میونخ ښار کې د کانفرنس پر مهال ویلي دوی غواړي چې په افغانستان کې د پرمختګ او بیا رغونې لپاره ټولې پیسې د دوی په مشوره ولګول شي، او که څوک د افغان حکومت نه بغیر سلا پیسې لګوي، هغوی د حکومت په څنګ کې یو بل انتظام جاری کوي چې له عمله د بد مرغه دغه پروژې مثبت لاسته راوړنې نه لري. میګرورتی لیکي، د تیر کال اگست په میاشت کې ولسمشر حامد کرزی شخصي ساتندوی ادارې بند کړې چې د پرمختګ د پروژو د رصد او د کارونو ساتنه یې کوله، او کسه هم د دغه بندیز سر په پوځي او سفارتي ادارو نه، خو بیا هم امریکا او د ائتلافي هیوادونو چارواکو په دغه بندیز اندېښنې څرګند کړې وي، او ویلي وو چې له دې عمله به د پرمختګ او بیا رغونې په کارونو بد اغیز وغورځيږي. افغان حکومت بیا په 13 دسمبر کې ویلي چې دغه شخصي کمپنیانه خپل موجوده ټیکې تر سره کولای شي. میګرورتی وړاندې لیکي، په دغه کانفرنس کې د امریکا او ناتو چارواکي د افغان ولسمشر حامد کرزی وینا ته د واکمنۍ تر لاسه کولو په نظر ګوري، او دا خبره واک افغان حکومت ته د سپارلو په توګه بلي. د امریکا د دفاع د وزارت یو لوړ پوړی چارواکي وایي چې په افغانستان کې به ناتو ځواکونه نه یوازې د امنیت سیمواري، بلکې د دې ترڅنګ به د پرمختګ او بیا رغونې کارونه هم وخت په وخت افغان حکومت ته وسپاري. میګرورتی په خپل مقاله کې لیکي چې نه یوازې ولسمشر کرزی، بلکې د هغه د کورنۍ ځنې نورو خلکو باندې هم د اداري فساد تورونه لګي، او په دې ورستیو کې د کابل بانک خبره رامنځته شوه. خو په دې اړه ولسمشر حامد کرزی په کانفرنس کې ویلي چې نړیوال مرستندوی هیوادونه او افغان ولس په افغانستان کې د پیسو د لګښت د معلوماتو پوره حق لري. د مقاله په اخره کې نوموړی لیکي، افغان ولسمشر حامد کرزی دا هم ویلي چې د 2014 کال پورې د بهرني ځواکونو د وټلو په حال کې په کار دی چې امریکا د افغان امنیتی ځواکونو لپاره د پنګ ورکولو پوخ انتظام وکړي، او پر اټلونکو کې هم لکه د اوس په سیر د افغان پولیسو او ملي پوز د روزنې پوره پاملرنه وکړي.
د وال سټریټ جرنل د مقاله پښتو بڼه منور شاه وړاندې کوله. او سرزو، پاکستان ته په پاکستانی میډیا کې د ریمنډ ډیویس چې امریکایی دی او په لاهور کې د دوو کسانو د وجنې په تور کې قید دی، په دې او دا شان د نورو مسلو په خبرولو کې پاکستانی میډیا څنګه رول لوبوي؟ د فرخنده وزیر په رپورت کې اورو.
ریمنډ ډیویس چې یو امریکایی دی او د پاکستان په لاهور ښار کې د دوو کسانو د وژلو په تور کې دا وخت قید دی، په پاکستانی میډیا او خاص کر نجی ټلویزیون چینلو کې پرې خبرې او تبصرې کیږي. خو بلخوا پښتنه دا هم ده چې د دغه تنکیس په عدالت کې روان دی، او د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تیره ورځ په دې اړه د سویلو نه پر دې ډډه وکړه چې عدالت به فیصله کوي. په پاکستان کې یو جمهوری حکومت دی او عدالتونه کار کوي، نو آیا گینی په میډیا کې په دې خبرو باندې زور راوړل چې انصاف به ونه شي؟ یو وجه دا هم کېدای شي چې دغه یو امریکایی دی، که څه هم د امریکایي حکومت له اړخه تر اوسه د هغه په پاکستان کې د کار وضاحت نه دی شوی. خو د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک وایي ریمنډ ډیویس یو امریکایی سفارتکار دی. د ښاغلي ډیویس د کیس په اړه پاکستانی میډیا څنګه رول لوبوي؟ په پېښور کې مو د خبریال اسماعیل خان نه پوښتلی.
سفارتکار دے کہ خود پاکستانیان خاص واڑی خاص اہتمام کو خاص سلوک واڑی خاص سلوک واڑی کہنا دا خبر ادا کا دے امریکہ نے دے امریکہ نے راغل دے امریکہ دا پاکستان ٹوٹے رٹ دغه دے اتحادی دے رٹ کومک دا پاکستان سره کی مدد دل دز سره تدی دغه باندې کو پاکستانن اون وجل فل نخیر دے تر خودن پکار دی نو پدی یو رخنه کو تو تور پدی باندې ډیر زیات پاکستان لکه د میډیا یو کردار چې کم دی غدا دے چې حکومت پدی باندې مجبور کړه او امریکہ تر مرکه راځي پدی باندې یو مدرسه خانه رویه اختیار نه کی او دباو او فشار پیروړ چې قسم می کم از کم دم روشي چې د عدالت کمی طریقه کار دی هغه طریقه کار باندې دی دا سړی تیر کړی شي او کدی واقعتا سفارتکاری نو بیا دې د داوا چې کوم دا هغه دې ته چې کوم د پرویلیجز دی نه ته کوم سہولتونه کی شي هغه د نن دې دې په خوشی کې کړی شي خو کدا شي نه وي په خودل نه دی پکا
د پاکستان زینو مطبوعاتو دا خبر هم په خپل سر تیر ورځو کې ور کړی وو چې امریکا دې د ریمن ډیوس په بدل کې عافیا صدیقی د جیل نه خوشی کړی خو بلخوا په پاکستانی میډیا کې ځینې سیرونکي دا هم وایي باید میډیا د یوې مسلې دواړه اړخه خلکو ته وخایي او دا خبرې د هغې وروستو زیاتې مخې ته راغلي کله چې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د توهین رسالت په قانون خبرې وکړې او دغه مسله په میډیا خاص کر نیجی ټلویژن چینل کې دومره وچته کړې شوه چې د دوی په وینا د سلمان تاثیر د مرګ یوه وجه جوړه شوه او اوس چې کله د هغه تن فهیم چې ریمن ډیوس وژلی وو ښځې یې پردې ځان ووجو چې د دوی سره به انصاف ونشي د فهیم د میرمنې شمالې په وژنه او داسې په نورو پیښو کې د پاکستانی میډیا د کردار په اړه اسماعیل خان وایي
سلمان تاثیر د پنجاب گورنر په مرګ کې د میډیا یو لاس ځکه چې هغه دا مسله دومره مخې ته راوړله په میډیا هغه خبره دومره مخې ته بوتله چې د هغې له کبله یو کس راپاڅېد او هغه سلمان تاثیر ووژلو دا خبره شته چې خلکو تفینین پدی ایشوز باندې ویډي وایي خو خبره دا ده چې سزا ویلې دا وایم چې یو کس دی هغه یو جرم کړی دا خو یو حقیقت دی هغه په خپله مني چې دوه کسان یې وژلي آیا هغه په خپل دفاع کې وژلي دي یا په غلطې وژلي دي هغه بحث ځان نه دی خبره راته دا ده چې آیا ځکه پاکستان کې اوس خلک په دې باندې دغه دي چې صرف په دې وجه چې امریکا پاکستان سره ډېر غټ کومک کوي ډېر غټ ملاتړ کوي صرف په دې وجه باندې پاکستان له پکار دي دغه په نظر کې ګوري پرستیج په نظر کې دې ټولې مسلې ته ګوري
اسماعیل خان دا هم وایي اگر چې د داسې مسلو په بیا بیا خپرولو دا ګټه وکړه چې د امریکې او پاکستان په حکومتونو فشار زیات کړي د متاثره خلکو سره انصاف وشي خو بلخوا داسې مسلو ته دومره زیات وخت ورکول په خلکو کې اکثره مایوسي هم خورولی شي
د پاکستان میډیا کردار د فرخنده وزیر راپور ته سوره دا وسته سو پام راګرځو د ریمن ډیوس د مقدمه او د ویانا کنونشن لمخه سفارتکارانو ته د ورکړې شوې استثنا په اړه د داوود خټک د مقاله ته
نن سبا د پاکستان د میډیا او سفارتي حلقو ترڅنګ د اولسي وګړو او سیاستدانانو او په ځانګړي توګه د مذهبي سیاسي ګوندونو ترمنځ په دې خبره تود بحث روان دي چې د امریکایي وګړي ریمان ډیوس چې د دوو کسانو د وژنې په تور د پولیسو لخوا نیول شوی دی سره سم معامله وکړي شي په پاکستان کې او په ځانګړي توګه د دغه هیواد په مذهبي ګوندونو کې د امریکا ضد جذباتو په پام کې نیولو سره د پاکستان حکومت که څه هم د ریمان ډیوس په اړه په سرکاري توګه خبرګون نه دی واضح کړی خو دې سره په دې هم نه دی توانېدلې چې په سرګند توګه اولسته د ویانا کنوینشن چې بهرنیو سفارتکارانو ته په داسې حالاتو کې د کومو سره چې ریمان ډیوس مخ شوی دی بخنه ورکوي او یا یې د ملک نشړي هیڅ نه دی ویلي بهرنی سفارتکارانو ته د ورکړې شوې استثنا په لړ کې د ویانا کنونشن چې په کال 1961 کې لاسلیک شوی دی تر مخه غړي هیوادونه د دې خبرې پابندي چې دا کنونشن عملی کړي د پاکستان په لاهور ښار کې د امریکایي وګړي ریمان ډیوس چې ویل کېږي سفارتي ویزا لري سره مخې ته راغلي واقعیا د نړۍ یا د پاکستان په تاریخ کې سیاوازینه پیښه نه ده د لاسته راغلي معلوماتو په اساس د کال 1999 تر کال 2004 پورې د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې د دې نوعیت 122 پیښې رامنځته شوې دي چې په زیاتره پیښو کې بهرني سفارتکارانو ته معافي ورکړې شوې ده او یا خپل هیوادونو ته لیږلې شوې دي چرته چې د دې پر ضد مقدمې چلولې شوې دي او د جرم ثابتېدو په صورت کې ورته سزاګانې ورکړې شوې دي د مثال په توګه د 2001 کال د جنوري په میاشت کې د کینیډا په اوټاوا ښار کې یو روسی سفارتکار په خپل موټر د یوې 50 کلنې ښځې د وژنې په تور ونیول شو د کینیډا او روسیې ترمنځ د خبرو اترو وروسته د کینیډا حکومت د ویانا کنونشن لمخه دغه سفارتکار روس ته اوسپاره چرته چې هغه ته د مقدمې وروسته 4 کاله د بند سزا ورکړې شوه د سفارتکارانو پر وینا هر هیواد پابند دی چې په پوره ډول ویانا کنوینشن ته احترام ولري او د دې معاهدې په ټولو ټکو پوره پوره عمل وکړي، چې دا شان د هر هیواد سفارتکار چې په بل هیواد کې کار کوي د دې لوزنامې نه برخمن شي. د سفارتي چارو ماهران وایي چې د سفارتکارانو لپاره استثنا او ځانګړي اسانتیاوې داسې خبرې دي چې دا په عدالتونو کې نه بلکې د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو ترمنځ ترسره کیږي. په کال 1998 کې د آسترالیا په کیمبرا ښار کې یو امریکایي سفارتکار یو ښځه په موټر ووهله چې په نتیجه کې هغه مړه شوه. د ویانا کنوینشن لمخې د آسترالیا حکومت دغه سفارتکار له خپل هیواده اوویسته او امریکا ته یې وسپاره. په کال 1999 کې د جارجیا یو سفارتکار د امریکا په نیویارک ښار کې یو 15 کلن جینۍ په موټر ووهله او مړه شوه. د امریکا د حکومت په غوښتنه د جارجیا حکومت د خپل سفارتکار نه د سفارتي بخنې حق واپس واخیستو. نوموړي ته په امریکا کې د مقدمې وروستو د 20 کاله بند سزا واورول شوه، خو د 3 کاله بند وروستو جارجیا ته وسپارل شو. په کال 1994 کې د بریتانیا په لندن ښار کې یو لیبیایي سفارتکار د یو بریتانوي سپاهي د وژنې په تور تورن وګرځیدو، خو د ویانا کنوینشن لمخه دغه سفارتکار لیبیا ته وسپارل شو. د یو راپور نه دا هم څرګندېږي چې پاکستان هم د سفارتکارانو د استثنا په اړه د ویانا کنوینشن نه برخمن شوی دی. د پاکستان د ډان ورسپانې د یو راپور تر مخه په کال 1995 کې د پاکستان یو سفارتکار د یو یورپي هیواد نه اغه وخره اوستي شو چې د نوموړي په سوټکیس کې هیروئن اومیندې شو. په دې تناظر کې قدرې مانډیویس کیس ته وکتل شي نو دا ویل به ګرانه نه وي چې د ډیپلوماټیک پاسپورټ په لرلو سره نوموړی د ویانا کنوینشن لمخه دا حق لري چې بې له کومې مقدمې خپل هیواد ته وسپارل شي. د سفارتي چارو ځینې ماهرین دا نظر هم لري چې د هغه خبرو پرته چې ریمانډیویس قانوني او یا غیر قانوني وسله لرله، د هغه گرفتاری د ویانا د کنوینشن ضد عمل دی. یاد دی وی چې ریمان ډیویس چې یو امریکایي وګړی دی او د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک پر وینا ډیپلوماټیک پاسپورت لري، په لاهور ښار کې د 2 کسانو د وژنې په تور نیولې شوی دی. ویل کیږي چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې دغه کسانو د ریمان ډیویس ته لوټلو هڅه وکړه. د راپورونو پر اساس ښاغلی ډیویس د خپل حفاظت په خاطر په دغه کسانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دواړه وژلې شول. ریمان ډیویس دا وخت د پاکستانی پولیسو په ولکه کې دی او د مقدمه په عدالت کې تر اوریدنې لاندې ده.
خبرې او سندرې
د موسیقۍ ځانګړي خبرونه.
تاسو خبرې
مونږ ته د راز اقبال او رحیم شاه په اواز کې ډېر ښه غانه نشر کوي او ماته د کندي کوچی غانه نشر کوي. ما د غزل او د عبد الله مکوري په اواز کې نشر
زمون سندرې
کلپټا شکارا کلو کړې شارا
سرګي ولا تور کې نخري زی ولا پور کې
لاس د مینې را کاران ټول دنیا هی رکا
دد پر نش په ګول نن مونږ سره رکا.
مشال ریډیو ای وړاندې کوي.
جی خضرمند اوریدونکو، اوس راځو زمون کلتوري راپورونو ته. د قامپر شاعر او خدای خدمتگار تحریک نوموړي مشر اجمل خټک اړومبه تلین پاکوړ خټک کې اون مانځل شو چې د سیاسي شخصیتونو نه علاوه پکې د لرو بر پښتنو شاعرانو او لیکوالانو هم ګډون وکړو. زمون همکار باز محمد عابد په همدې اړه له سو تنو لیکوالانو سره خبرې کړې او دغه راپور تیار کړی دی.
13 ورځ د خدای خدمتگار د سرلار یو قوم پرست شاعر اجمل خټک بابا ډومبه تلین پاکوړه خټک کې ونمانځلی شو چې د سیاسي شخصیتونو نه علاوه پکې د لر او بر پښتنو شاعرانو او لیکوالو ګډون کړی وو او د بابا روح ته یې منظومي او منصوري پیرزوینې وړاندې کړې. اجمل خټک بابا چې د خدای خدمتگار تحریک کې و نه هیریدونکې څېره وه، نو د همدې خبرې په پام کې نیولو سره د پیښور پوهنتون د پښتو ژبې او ادبیاتو په مرکز کې پروفیسر احمد علي عاجز مشال ریډیو ته وویل.
اجمل بابا یو ګڼنخیز شاعر و، هغه چې کوم دی په یو وخت کالم نگارو، ډرامه نویسو، افسانه نگارو او دین علاوه سیاستدان او بیا یو ډیر ښکلی شاعر. هغه شاعر چې د غیرت څخه زه وسم رالمه، نو زما په خیال چې اغه نیخ په نیغه ځ چې کله لولو منو اغه د انسان د لستو سره چې بدن باندې وختو درې، نو دې مطلب دا دی چې دا رښتیا د غیرت او د یو پښتون زلمی چې غدا
پروفیسر پرویز مجهور خویش کې هم وایي چې اجمل بابا داس یو شاعر چې په یو نظم کې د خدای خدمتګار ټوله فلسفه بیان کړی و.
نو په ټول نظمونو کې چې موږ پیغلا نظم واخلو نو پای کې داغه فلسفه او نظریه پای کې داغه قوم پرستی پای کې داغه رومانیت او فنکاری پاگ کی داغ مطلب دائے چی دا خدای خدمتگار یا کم تحریک سراغ تعلق رو داغ اغراض و مقاصد داسی پا علامتی اور ڈرامائی شکل کی بیان شوی دومر مؤثر نظم او دومر جامع نظم ام پا فن ام پا مقصد ام داغ ٹول جند اور داغ ٹول تحریک پا دے نظم کے راغون دے پا پیغ لگی نو دی خٹک سیب دی فن پا والا دیر بے شاعر دے
د یادولو ده چې اجمل خټک د پښتون قوم د حقوقو د غوښتنو په خاطر جیلونه تیر کړي، جلا وطنۍ تیرې کړي، چې په دې دوران کې تلپاتې شاعري کړي چې اوس د پښتنو لپاره د لارې د مشال حیثیت ګرځېدلی دی. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
باز محمد عابد د اجمل خټک د تین پاړه تفصیلات را کول. او سورزو کوټه ته په کوټه کې د پښتونخوا د هنر او کلتور د ادارې لخوا د امن مشاعره او د موسیقي پروګرام شوې ده چې په سلګونو شاعرانو او د هنر مینوالو پکې ګډون کړی دی. دې غونډې ته د پېښور او بلوچستان د نورو سیمونو هم خلک راغلي وو. په اړه یې نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
نیم بدن بم وخوري او نیم کړو په کفن کې راټول، نیم بدن بم وخوري او نیم کړو په کفن کې راټول، جسد مو قبر ته مدام داسې نیمګړی لاړ شي.
د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د امن په نامه په دې مشاعره کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له بیل بیل سیمو څخه شاعرانو او لیکوالانو د امن شعرونه وړاندې کړل. له دې سره بیل بیل شاعرانو د امن په دې ځانګړې مشاعره کې خپل نوي شعرونه وړاندې کړل.
قدم توی کاهلتا خو چې کوم زلمای قتلېږي، قدم توی کاهلتا خو چې کوم زلمای قتلېږي، بادار بل څوک نه وي د پښتون بچای قتلېږي.
زما کانی او بټي بیا هزار د سپېڅلې دي، زما په غرور هو کې د وفا ګلان کرلې دي، زما چینې سندونه تل په مینه ژغېدلې دي، بیا ولې په سرو وینو لړلې یم بې خوله یم، زه پښتنه خاوره یم، مینه یم، سوله یم. په سلوار دې جګړه تر سولې جار سي، په سلوار دې جګړه تر سولې جار سي، په جګړو کې زرغونه کښتونه خار سي، ځانمرګ مه لېږه د بل چا و درشل ته، ځانمرګ مه لېږه د بل چا و درشل ته، هسې نه چې په لستوڼي کې دې مار سي.
د مشاعرې په پای کې وتلي شاعر درویش دوراني د مشاعرې ګډونوالو ته خپل په زړه پورې کلام واوراوه.
چې موږ واړه مرګ حاله وللوږي، دې دنیا هغه وخت هېڅ څه خاونه کړه، چې موږ واړه و محروم له لباسه، دې دنیا زموږ پر حال جړا و نه کړه، چې موږ واړه مبتلا و پر رنځونو، دې دنیا مو د هېڅ رنځ دوا و نه، دا دنیا پر موږ سو هله مهربانه، چې موږ واړه یو له بل سره بجنګ.
د امن لپاره ځانګړي سوي د دې مشاعري ورسته د ټنګ ټکور محفل جوړ سو، چې بیا هم پکې بیل بیل سندرغاړو خپلې سندرې ګډونوالو ته وړاندې کړې. تکړه شاعر او سندرغاړي امجد شهزاد په لومړي ځل د درویش دوراني د امن لپاره ځانګړي غزل په خپل خواږه ژغ کې وړاندې کړه. دا چې د دې ډول مشاعرو د جوړولو مقصد څه دی او په کومو کومو سیمو کې د پښتونخوا آرټس او کلچر پروژې لخوا دغه ډول مشاعرې سوې، دا مې د یادې سوې پروژې له یو مشر محمد روم څخه وپوښتل.
دا سلسله موږ د ډېر وخت نه شروع کړې ده. کله چې په سوات کې د امن بحالي وشوه او آی ڈی پیز واپس لاړو، هلته ژوند چې وو هغه ډېر زیات مات. د پښتو دوه ډېر د آرټ د فن دوه ښکاره نښې چې دي، هغه شاعري ده او موسیقي ده، کوم چې د پښتنو په زړونو کې او په هر ځای موجوده ده.
موسم شی ہاس کمو کے
الوشا
پہر کور کے دچا لور دچا خور دچا مور دا
او دچا دزر ٹکور دا
دا سے ولی بیارا گیر پدے اور دا دا رسمونو رواجونو پجالونو
تا تھڑلے ما تھڑلے کور پکور دا
نن یہ واورا پدے غک کے چے کبھی کمی پختنے ہم لتانا ہم لمانا راتا غک کیک دا اکرانا
پلوشا
قدر مند اردن کو دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریو په پای کې د لوبو په اړه باندې یو راپور د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د پاکستان د کرکټ د لوبډلې پر دریو لوبغاړو د لوبي خرڅولو په تور کې د لګیدري بندیز په اړه د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې ډان یو مقاله خبره کړې ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ د ډان ورسپانې دغه مقاله لوستې او د پښتو بڼه تاسو ته وړاندې کړې.
ډان ورځپاڼې د دې مقالې په سر کې لیکلي دي چې د کرکټ نړیوال شورا د پاکستان پر درو لوبغاړو لکه پخوانی کپتان سلمان بټ او دوو بالرانو لکه محمد آصف او محمد عامر د لوبي د خرڅولو په تور کې بندیزونه لګولې دي. په دې لړ کې پر سلمان بټ د 10 کلونو، پر محمد آصف د 8 کلونو او پر محمد عامر د 15 کلونو بندیز لګول شوی دی. ورځپاڼې لیکي چې دا سشکاري چې د سلمان بټ او محمد آصف کیریر به د دې بندیز له ختمېدو سره پای ته ورسیږي. ورځپاڼې لیکي چې پر دې لوبغاړو دا بندیز له هغه وروسته ولګول شو چې برتانوي څارونکو دغه لوبغاړي په رسمي توګه په انګلستان کې د لوبي په خرڅولو تورن کړل. ورځپاڼې لیکي چې کله دغه پیښه رامنځته شوه نو دا په ډاګه شوه چې د دې پایلې بچوي. خو دا سهیله او خواهش ژوندی وو چې لزوان بالر محمد عامر سره به د سزا په لړ کې لږ څه نرمي وسی. هغه ځکه چې یو خو د نوموړي عمر کم دی او بل په کرکټ کې په لومړي ځل په درغلو کې تورن شوی دی. ورځپاڼې لیکي چې و محمد عامر ته ل ورکړل شوی سزا څخه دا ښکاری چې د کرکټ نړیواله شورا دې ته څومره لیواله و چې تر نړیوال کپ وړاندې د کرکټ د لوبي د حیثیت پر ځای کولو لپاره لوبغاړو ته یو بیل ګوړاندې کړي. ورځپاڼې لیکي چې ل داسې پیښو سره تل هغه لوبغاړي مخامخ شوی دي چې پاروونکي وي او تم ورڅخه درلودل کېدای شي. ورځپاڼه ډان د دې مقالې په پای کې لیکي چې د کرکټ د نړیوال ادارې لخوا د دې پریکړې په نتیجه کې افسوس پر خپل ځای، خو پاکستان ته پکار ده چې له دې څخه زده کړه وکړي او د دې مخه ونیسي چې داسې پیښې په راتلونکي کې بیا رامنځته نه شي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خواخا، ستاسو په جبا.
جی قدر مند اردوونکو، مشال ریډیو تاسو د پاره د خبرونو او تبصرو سره سره د سیمینا کلتوري او ولسی راپورونه هم راوړي. که تاسو غواړئ چې زمونږه خبرونه د انټرنیټ د لارې وګورئ نو تاسو په www.mashalradio.com باندې هم زمونږه خبرونه کتلی شئ.
کشی وسمانا ور ولمبے مکتی کشی وسمانا ور ولمبے داسم پزڑ باندھ جانا ور ولمبے داسم پزڑ باندھ
جانا. اوس پپائی کی اسرار العالم مومن د دې وخت مهم خبر نو وړاندې.
د هند او پاکستان د بورو چارو چارواکي وایي د دواړو ملکونو ترمنځ خبرې اترې په کار ده چې دوام ولري. په هنګو کې د پولیسو یو ګاډی د نڅرګند اړخه په مزایل داخل شوی چې ورکې یو ایسایي وژل شوی او و پولیسو والا جوبل دي. په لاور کې د یو ګودام دننه لګیدلې اور کې تر شلو پورې کسان جوبل شوي دي او د بی بی سی ویبپاڼې له مخې د پېښور یو عدالت د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید په ګډون درې کسان په غیر قانوني برتو کې تورن ګرځولي.
هم د دې سره زموږ د دې وخت پرونه پای ته رسی. خپل کوربه شاهین بونیر له اجازه ورکې د الله پامه.